द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
सहर मो नेक मरगा نن په پاکستان کې د کال 2018 د نومبر د میاشتې د ورشته مده او د سحر اتمی بجې دي. په افغانستان کې اته او دلته په امریکا کې د نومبر 28 نیټه او د شپې 10 بجې دي. زه رحمان بنرایم او د وایس امریکا ډیبرډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شه د خبرونو سر ټکو ده. د پاکستان د لاهور های کورټ د شروع پروس په تر هغه تورن او امریکا ته مطلب د حافظ سعید د آزادېدو امر کړی دی. په پاکستان کې د حافظ سعید د خوشې کېدو د امر څخه یوه اونۍ د مخه د امریکا کانګرس پاکستان ته مالی مرستې ورکولو کې ترهګرې ډلې لشکر طیبه شرط هم ختم کړی دی. او په پاکستان کې د نه لکړه شوي وزیر اعظم نواز شریف نزدې خپلوان او د خزانې وزیر اسحاق ډار خپله څوکۍ په داسې حال کې پرېښود چې د حکومت د ګڼ شمېر وزیرانو په ضد په عدالتونو کې د ناجایزه دولت جمع کولو پلټنې روانې دي. او هلته په زمبابوې کې راتلونکی صدر ایمرسن منګګوا د شروع په ورځ د دوه اونو د جلاوطنۍ څخه وروسته خپل وطن ته ستون شوی او تمه ده چې هغه به د جمعې په ورځ د نوي صدر په توګه سوګند پورته کړي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د لاهور های کورټ د شروع پورس په تر هغه تورن امریکا ته مطلب د حافظ سعید د آزادېدو امر کړی دی. محکمې ولی د پنجاب حکومت د حافظ سعید په اړه داسې کوم ثبوت عدالت ته وړاندې نه شو کړی چې نوموړی تر هغه وبلی. خو پاکستان کې د حافظ سعید د خوشې کېدو د امر څخه یوه اونۍ د مخه د امریکا کانګرس پاکستان ته مالی مرستې ورکولو کې د تر هغه ډلې لشکر طیبه شرط ختم کړی دی. حافظ سعید د غډلې جوړونکې او مشر دی. د امریکا حافظ سعید په حقله د معلوماتو ورکولو لپاره د لسو میلیونو ډالرو انعام اخی دی. امریکا غواړي چې هغه ونیول شي او د نړیوال قوانینو سره سم محاکمه کړی شي. امریکا د جماعت الدعوه ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړی ده. که څه هم د نوموړي د نیول کېدو او ژل کېدو په سر دومره ستر انعام اعلان شوی دی، خو حافظ سعید په پاکستان کې د خپل ګوند لخوا ټولې چارې خپازادۍ سره کوي. د پنجاب حکومت په پاکستان باندې د پرله پسې بهرني فشار وروسته د روان کال په سر کې حافظ سعید په خپل کور کې نظربند کړی و. په پاکستان کې د نه لکړه شوي وزیر اعظم نواز شریف نزدې خپلوان او د خزانې وزیر اسحاق ډار خپله څوکۍ پرېښودلې ده. پینی حال کې د حکومت د ګڼ شمیر مشرانو په ضد په عدالتونو کې د ناجیزه دولت جمع کولو پلټنې روانې دي. پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد د خزانې وزیر شاهد حقان عباسی چې وزیر اعظم دی تر رسخته خواست کړی و. د اسحاق ډار په ضد د پاکستان په انصاف عدالت کې د ناجیزه دولت یو ځای کولو قضیه روانه ده. مطبوعات وایي هغه له ډار وزیر اعظم ته خواست کړی و چې هغه ناروغ دی او درملنه کول غواړي. د زمبابوې راتلونکی صدر ایمرسن منګګوا د شروع په ورځ د دوه اونو د جلاوطنۍ څخه وروسته خپل وطن ته ستون شوی دی. د زمبابوې د پارلمان سپیکر ویلي دي منګګوا به د جمعې په ورځ د نوي صدر په توګه سوګند واخلي. د سعودي عربستان په مدینه ښار کې د اسلام د پیغمبر جماعت مسجد نبوي ته د ورغلي یهودي عکسونو په سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو باندې د مسلمانانو قهر راپارولی دی. مطبوعاتی رپورټونه وایي پر اوس کې زیږیدلی بن تسیون مسجد نبوي ته ورغلی و او هلته یې اخیستل شوي عکسونه پر فیسبوک هم اچولی دي. نوموړي په کال 2014 کې د اسرائیل شهریت تابعیت هم اخیستی دی. د سعودي عربستان حکومت د پخوا راهیسې د مسلمانانو سپیزلو ښارونو مکې او د مدینې مرکزي برخې ته د غیر مسلمانانو پورتک پابندي لګولې ده. خو د لګول شوي بندیز پرته هم مسجد نبوي ته د هاغلي تسیون ورتګ په سوشل میډیا د مسلمانانو غوسه راوپاروله. تسیون پخوا هم په ایران، اردن او منځني ختیځ په ډیرو نورو مذهبي ځایونو کې دغه شان تصویرونه اخیستي دي. پوپ فرانسیس په برما کې د اغیزمنو مسلمانانو او د هیواد د پوځي مشر سره لیده کاته کوي. هغه به د نومبر په 16 هلته ورسي. او د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی په برما کې راخان صوبه کې د روهنګي مسلمانانو وجل نسل کشیده. هغه ول د انتهایی احتیاط سره د حقایقو د جایزې څخه وروسته د نتیجې راوتی ده چې په شمالي راخاین کې د روهنګیا باقاعده قتل عام شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د ډیوا ریډیو خبری خپرونه ده. زه رحمان بندنیمه او زما همکاران پروډوسر وکیل خان دی، مجیر دی ډیوډ میکډس. قدرمن اردوونکو، دا خبری خپرونه تاسو په انټرنیټ www.diva.com باندې هم اوریدلی شئ. زمونږ ویب سایټ دی www.diva.com. قدرمن اردوونکو، په راتلونکي برخه کې به تاسو د پاکستان او نړۍ نه یو شمېر مهمه رپورټونه وړاندې کوو، خو تر ټولو د مخه درته وایو چې نن په پاکستان کې د لشکر طیبه جماعت مشر حافظ سعید د پاکستان یو های کورټ یو عدالت د نظربندې چې کوم هغه باندې حکومت لګولې وه هغه ختمه کړې ده او هغه ته د ازادي دو امر کړی دی. حافظ سعید باندې امریکا $10 million انعام ښودلی دی. حافظ سعید د لشکر طیبه مشر دی او هندوستان کې په حملو کې ککړ ګڼل کیږي. وکیل خان په دې خپل تفصیلات راکوي.
په ترهګرۍ تورن او امریکا ته په کار د حافظ سعید له نظربندې څخه د ازادي دو دغه امر تیر ورځ د پاکستان د لاهور های کورټ ورکړې. محکمې ویلي د پنجاب حکومت د حافظ سعید په اړه داسې کوم ثبوت عدالت ته اړوند نه شوکړې چې نوموړی ترهګرو بلي. د حافظ سعید د خوشي کېدو امر په داسې وخت کې شوې چې د امریکا کانګرس پاکستان ته مالی مرستې د حافظ سعید ترهګرې ډلې لشکرې طیبه سره غیر مشروط کړې دي. د امریکا په کانګرس کې د نوي منظور شوی قانون تر مخه باید پاکستان له امریکا او افغانستان سره په ګډه د حقانی شبکې پر ضد عملیات پیل کړي. مطبوعاتي راپورټونه وایي کانګرس لا د پاکستان سره د مرستو د شرطونو نه د لشکرې طیبه نوم د پینټاګان په غوښتنه لرې کړی دی. د کانګرس د نوي قانون ټوله توجه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی ډلې د عملیاتو مخنیوي او په پاکستان کې د دوی د پټو مرکزونو له منځه وړلو او د پاکستانی استخباراتي ادارو ملاتړ ته د پای ټکی ایښودل دي. د پنجاب حکومت په پاکستان باندې د پرله پسې بهرني فشار وروسته د روان کال په سر کې حافظ سعید په خپل کور کې نظر بند کړو. د پنجاب حکومت غوښتل چې عدالت د حافظ سعید په کور د نظر بندې موده تر درې نورو میاشتو وغځوي، خو عدالت یې دغه غوښتنه رد کړې وه. سرکاري وکیل ستار سهیل میډیا سره په خبرو کې وویل چې د هغه د نظر بندې زړه موده یا زړه نیټه پای ته رسیدلې ده او د زیارت یا پنجشنبې پر ورځ به آزاد کړی شي. د حافظ سعید دلا په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د ترهګرۍ په ترسره شوو پیښو کې ککړ ګرځولې شوې ده او د امریکا لخوا هم دغه ډله یو نړیواله ترهګر ډله اعلان شوې ده. د ممبئی د ترهګرۍ په یاد پیښه کې د امریکایانو په ګډون تر 160 نه زیات کسان وژل شوي وو. امریکا د حافظ سعید په سر د $10 million انعام هم اعلان کړی دی. که څه هم د نوموړي د نیول کېدو او وژل کېدو پر سر دومره ستر انعام اعلان شوی دی، خو حافظ سعید په پاکستان کې کلو ګرځي او مرکزونه یې اوس هم په ټول پاکستان کې فعال دي. د حافظ سعید جهادي ډله د لشکر طیبه په نوم جوړه شوې وه، خو وخت په وخت پرې بندیزونه لګېدلې دي او دغه ډلې خپل نمونه هم ورسره بدل کړي دي او په نوي نمونه سره یې خپل جنگي هلو ځلو ته دوام ورکړی دی.
حافظ سعید پاکستان پریښوده دی، ولې پریښوده دی او نړیوال څېړونکي په دې باندې څه فکر کوي، هم په دې موضوع زمونږ خبریال ارباب محمود علي په نیویارک کې د سرنکار او خبریال هاغلی جانګیر خټک څخه یو شمېر مهمه پوښتنې کړې دي.
او حافظ سعید خو هغه سړی دی چې چا باندې کال 2012 کې امریکې $1 crore انعام یې مخېو دغه نیوه دپاره. نو دغه سړی خوشی کېدل یقیني توګه به د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کم روانې تعلقاتو کې چې کم کړکېچ دی او تناو دی او هغه کې به تاوتریخوالی دی، هغه کې به په خل اضافه کېدی شي. ورسره ورسره هند او پاکستان چې کم باهمي تعلقات دي هغه کې هم تاوتریخوالی موجود دی او ډېر زیات یخوالی دی، هغه کې به نور هم اضافه کېږي. نو زمانه د خیال چې د دې ګام نه پاس به پاکستان ته عالمی سطح باندې سفارتی سطح باندې به فائدہ ملو شي.
خټک صاحب د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا صدر ټرمپ یو جامع پالیسی اعلان کړی و اوس چې کانګرس لخوا حافظ سعید او لشکر طیبه او حقانی شبکه بلول دغه جامع پالیسی کې بدلون ښکاری تاسو وینئ؟
ګوري هغه خو ولسمشر ټرمپ د طرفه چې کومه پالیسی راغلی ده نو هغه خو ډیره واضحه ده. حافظ سعید او انت سړی چې چا باندې ډیر دی تورونه دي تر خزرې هغه کبا دغه شته خوشی کړل شي نو یقیني توګه باندې د اثر بډیر منفی وی او چې کوم د ولسمشر ټرمپ د دې سیمې په حواله سره کومه پالیسی ده نو هغه په تناظر کې کورته غري نو دما په خیال خو امریکای پر رویه کې باندې سختواله راتلې شي.
او اخیری پوښتنه خټک صاحب ستاسو نظر په غستل غواړم او غدا خبره چې امریکا حافظ سعید دی ډلا کم چې پاکستان کې دغه وسلوال موجود دی لشکری ته یا باودا سره نور ډلې او افغانستان کې چې کم وسلوال ډلې دي دا خپل کې ډی لینک کول غواړي چې پاکستان نه افغانستان کې د امنیت لپاره کار واخلي او پاکستان کم اندښنې چې د هند په حق لدی هغه یو اړخ ته کې
هغه کې خو خیر سب ما په خیال چې دا د امریکای هغه ستراتیژي حصہ ده چې کم کې پاکستان او د امریکای ترمنځ چې کم بد اعتمادي ده او لکه تاسو کم طرف ته اشاره وکړه هغه بد اعتمادي وجوهاتو کې یو وجه ده هم ده نو لہذا کا هغه وجه کم شي نو هغه د وجه نه چې کم سوچ دي چې کېږي چې د دې اثر وشي او پاکستان چې کومه موجوده پالیسی ده چې کوم د امریکای په نظر کې د دې سیمه کې امنیت وضع خرابۍ حقول پزې نو هغه کې بدلون وجه کې دی شي نو د ما په خیال دا یو بالکل یو ستراتیژي حصہ کې دی شي څومره پرې به کامیاب وي ته حواله سره سړې سنشي ویلې هغه وجه دا ده چې تر اوسه پورې پاکستان د طرفه چې څومره ګامونه غسل شوی دی هغه د خپل خاورې باندې هغه ډلو خلاف دي چې کم پاکستان ریاست او فوج خلاف جنگي دته موږ سره واقعیت کم مخه تراغلي دي چې هغه ډلې هم په دغه شوی چې کم په افغانستان کې جنگي نو ځکه دا پالیسی چې کم دا دی کې بدلون کې واضحه چې کم مخامخ چې کم په واضحه راځي په روانو ورځو کې نو چې څو پرې هغه مکمل تور باندې مخه ته نه راغله ما په خیال چې شک فضا به موجوده وي او نه اعتباری چې کومه موجوده ده هغه کې به ما تفق کمواله نه ښکاری.
ډیر مننه جانګیر خټک صاحب تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په دې باندې خپل نظر شریک
کړ. ډیر مننه.
په پاکستان کې د حافظ سعید د خوشی کېدو د خبر نه علاوه په عدالتونو کې یو شمېر هم مهمه قضیه روانه دي. په دې نه علاوه د پاکستان د خزانه وزیر خپل څوکۍ پرې خوده ده. په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت خلاف یو پرلت روان دی او دغه شان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورونا خلاف په عدالت کې د ناجیز دولت جمع کولو په سر یو قضیه روانه ده. دا مهم ته پوښتنه مو سوشي مخکې په اسلام آباد کې د ډیوه د خبريالي رابیا پر نه کړیو
د سیدې چې د ډیر مودې راهیسې پر اسحاق ډار باندې کم وخت چې دوی کیسونه مخې ته راغلو او فرد جرم پر عاید سونه غشتنې خو ډیر زیات کېده او په ګوند کې هم دا ویل کیږي چې په مسلم لیگ نون کې خپل اختلاف ډیر زیات موجود وو چې په کار دي چې اوس لری کړی سي د دغه چوکۍ څخه او د مخالفو ګوندونو لاړه هم ډیر زیات دغه غشتنې وي. خو د دې باوجود اسحاق ډار چې خپل د چوکۍ څخه نه لری کېدو او اوس هم دا ویل کیږي چې یوازې چټي د غشتل سوی د حکومت څخه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دوی چټي منزور کړي دا او دا ویل سوی دی په کم خواست کې چې دوی را کړي دي د وزیر اعظم څخه شنه اساکدار چې کم کړي دي چې هغه ناروغ دي راتلې نسی د لندن څخه هلته علاج روان دي د زړه ناروغي ده چې لوجه سفر نسی کوي نو هم دغه سبب دی چې دوی ته د دوی دغه چوکۍ دي د دې کار نشي کوي خو چټي دی ور کړی سي. نو ته خبرې دي چې شاید خاکان عباسی به خپل د دې کم کلمدان دی هغه سنبال کړی دی او د ډیر مودې راځي سنبال کړی دی. کوم وخت څخه چې اساکدار بهر تللې دي او اوس په کارونه چې دی هغه ټوله اساکدار کوي ټوله به شاید خاکان عباسی څارنه کوي. خو دا سی ویل کیږي چې په راتلونکو ورځو کې کېدای شي چې حکومت څه مشیر خپل ځان لوټا کې دغه کارونو د پاره ولې چې ساکدار خو به د قانون تر مخه تر درې میاشتې پورې کار نشي کولای او دا هم امکان دی کچېر رال نه لو خپل د کیسز لوچی نو به بیا د چوکي څخه لیري کړی سي یا به د دوی دغه وزارت په مکمل توګه د دوی څخه لیري کړی سي. چې
عربیا د پاکستان د دې موجوده حکومت خلاف په اسلام آباد کې مذهبي گندونه چې دا غو مظاهره هم روانه ده او هغه ته وخت ورکړل شو چې خپل مظاهره ختم کړي. دی اقلا تازه معلومات زمونږ اوردونکو ته ورکړي.
بنیری صاحب دغه کوم ناسته چې روانه ده د مذهبي ډلو تحریک لبیک او د سنی تحریک لاړه خاغه خو ولسم ورځ د خلګم ډیر زیات تنگ دي ولې چې د پاکستان په دغه شار کې په پایتخت کې د پنڈی او اسلام آباد د خلګو تګ را تک ډیر زیات وي. خو د دوی د غشتنه ده چې زاهد حامد چې کوم د قانون وزیر دی هغه دلې رکل سي او کوم قانون کې چې بدلون راوستل شوی و د ټاکنو د اصلاح ته په قانون کې هغه خو صحیح سو هغه بیرته خپل پر ځای سو په تیر ورځو کې د پارلیمان لو لاړه خو بیرته د دې د غشتنه او اوس کمیټي یو ځل جوړې سولې هغه خبري وسوي خو هغه سداسي باقاعده تور توګه باندې س نتیجه مخې ته نه راغلي. خو تیر ورځ چې کومه کمیټي مخې ته راغله د هغه چې خبري سوي دي اوس دا ویل کیږي چې د راجا ظفر الحق چې د مسلم لیگ نون سنټر دی د هغه ته او د بیا د کورونو چارو وزارت ته یو ریپورت لیږل شوی دی دغه کمیټي لاړه. دا کمیټي ویلی دی چې تاکنو د څارنه دی پلتنی دی وسی د هغه غلطیانو چې چا کړی دی او د هغه په ضد دی بیا ګامونه پورته کړل سي. نو تر هغه ساته پورې دی زاید حامد په کار دی خپل د چوکي څخه لري کړی سي. نو اوس دا پر راتلونکو ورځو کې به اوس یو دوه درې ورځې کې نن او سبا کې به معلومیږي چې کورونو چارو وزارت او احسان اقبال چې د کورونو چارو وزیر دی هغه څه قسمه پریکړه کوي. ولې چې نن د فوج لاړه هم د خبره مخې ته راغلې ده کم د فوج ویان چې دی جنرال آصف غفور هغه هم ویلي دي چې په کار دی چې کم آئینی شکونه دی هغه د یو کس لپاره بدل نسی او کچري د دغه ناستې لپاره دوی ته وویل سي نو د حکومت د حکم تر مخه
خبر دوی څه عملیات کولای سي. او د پاکستان د پخوانی لړکشي وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف هم قضیه روانه دي. عدالتونو ته هغه وړاندې کیږي په دې حق لا تازه معلومات سي.
بنیری صاحب پروند هم دغه دوی حاضر سوی وو وزیر اعظم خپل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خپل او د هغوی لور او زوم عدالت وړاندې سوی وو. عدالت څخه د بهر راتلو وروسته هغوی ډیر زیاتې نیوکې پر عدالت باندې کړې وي ولې چې د دوی دا او د دوی دا وینا و چې په پاکستان کې چې کوم انصاف د دوی سره کیږي هغه صحیح نه دی او جج چې دوی هغه صحیح انصاف نه کوي. بیا بل دوی هم دوی دا خبره کړې و چې کوم قاضیانو په پیسیو تر پیسیو لاندې حلف اخستی و هغه څنګه دوی ته انصاف ورکولای شي. خپل مسلم لیگ نون او نواز شریف چې دوی هغه خدا دریز لري چې دوی سر انصاف نه کیږي خدا عدالت لاړه خدا د دوی درابلنی مقصد دا دی چې د دوی څخه دغه پښتنې وسی چې کوم پیسې بهر تللې دي یا کوم په پاناما کې د دوی نومونه راغلي وو او کوم کمپنی چې جوړی کړل سوی دي آیا هغه څنګه جوړی کړل سوی دي ولې چې پر دوی باندې د پیسې غیر قانوني توګه لیږل او پاکستانی پیسې کرپشن پیسې چې دی هغه لیږل تور دي. نو یو وخت قاضیان چې دی هغه دا خبره کوي چې پر پاکستان د دې څنګه څه داسې سوي دي چې دغه پر دې باندې مقدمه روان دي په پاناما کې د دې نمبر غلې دي خو مسلم لیگ نون یا نواز شریف خپل دې ته تیار نه دي او اوس یو داسې حالات جوړ سوي دي چې د دواړو اړخونو د عدلیه او د مسلم لیگ نون په خصوصي توګه د نواز شریف لاړه سخت پر یو بل باندې ټکونه او نیوکه هم کیږي. نو پر راتلونکو ورځو کې به اوس دا څرګندېږي چې څنګه حالات دی ولې چې د دوی دواړه ځامن حسن او حسین نواز ته نواز شریف ځامن چې دي هغه هم اشتهاري ګرځول سوي دي او دا ویل سوي دي و لیپ ته چې دوی به په یو میاشت کې د نن عدالت ته حاضر کوي. چې
ډېر مننه رابیا پیر.
ډېر مننه په مخمو شوچی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
او د زیمبابوې درې نوي کلن یعنی اوه کال کم سل کلن سپینګری صدر اوس خپل څوکۍ پرې خوده د خلاف مظاهره روانه وي او په دغه مظاهرو کې د خلاف بلا خلک میدانونو ته راوته وو. خبره کیږي د موګابه او دغه په ځای اوس ننګګوا بنوي صدر بي دا به د جمعې پر ورځ سوګند اخلي. دا خبره د زیمبابوې سپیکر کړی دا منذ شهید حال راکوي په دې رپورټ کې.
د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي د استعفا څخه وروسته د راتلونکي جمعې په ورځ په ایمرسن مننګوا د نوموړي هیواد د ولسمشر په توګه خپل سوګند پورته کړی. د امریکا متحده ایالات د ښاغلي موګابي د استعفا څخه وروسته زیمبابوې کې د آزادو او بې طرفه ټول ټاکنو غوښتنه کړې. د دغه اعلان وروسته د زیمبابوې سرخار په سړکونو کې په زرګونو خلک د خپل خوښۍ لمانځلو لپاره راوتلي وو. خلک وایي
Zimbabweans, we are happy.
Spend 1 November celebrating independence.
موږ خوشاله یو موږ خپل وکیل مانځو.
د افریقا پروګرام مشره جنیفر کوک وایي
Taking a country that had a fairly strong economy, some of the best education and health systems in the continent.
د زیمبابوې اقتصاد ډیر ښه، د تعلیم او د روغتیاوي سہولتونو هم تر ټولو لوړو. خلکو یې اعلی زده کړې ترلاسه کولې خو دغه ټول په تیره موده کې ډیر زیانمن شول.
ځینې خلک ښاغلی موګابي د یو مبارز مشر په توګه پیژني چې د خپلواکۍ لپاره یې زیار ایستلی، خو ډیری نور د هغه د واک پای ته رسیدو باندې خوښي څرګنده کړې. رابرټ موګابي استعفا په داسې حال ورکړه چې تیره اونۍ پوځ واک ترلاسه کړ او د ښاغلي موګابي د واکمنۍ خلاف پراخ لاریونونه وشول. نوموړي په لومړیو کې له استعفا کولو څخه انکار کړی و. رابرټ موګابي له 1980 کال راهسې چې زیمبابوې خپلواکۍ ترلاسه کړې ده دغه هیواد کې واکمن و. یو څېړونکی چارلز لاری وایي
موګابي اف هی هاد لفت پاور ان د 1990s وود ګو داون ان هیستوري.
که موګابي په کال 1990 کې د قدرت څخه لاس پورته کړی وای نو هغه به د افریقا د ازادۍ لپاره د یو شولس مشر په توګه یادېدو. د هغه تر ټولو ډیره ناخوښه پیښه د ګوکور هاندي د ټول وژنې د چپکې تر شل زره هم ډیر کسان ووژل سو.
د زیمبابوې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د زیمبابوې د راتلونکي فیصله به په خپله خلک کوي او هغه هم په هیواد کې د بې طرفه ټاکنو غوښتنه کوي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې د مشهور میگزین کاونټر پنچ په ویب پاڼه د افغانستان د جنگ په باب له نامتو لیکوال د ایډوارډ هانټ یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې توندلارو سره روغه جوړه. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان د جنگ اوولسم کال شروع شوی دی. اوس د صدر ټرمپ حکومت طالبانو سره د روغې جوړې د لارو چارو په لټون کې دی. په دې لړ کې د افغان حکومت کې طالبانو له د خو چوکو ورکول وړاندیز هم کړی دی. صدر ټرمپ په اګست کې قام تخپل یو تقریر کې ویلي وو چې طالبانو ته په افغان حکومت کې د زینو په ورکولو به باور دی چې افغانستان کې سیاسي روغه ممکن شي. خو د روغې جوړې د اعلانونو سره سره امریکایي حکومت افغانستان کې د جنگ توندولو هم فیصله کړی دا او په طالبانو د فشار راوړو د پاره امریکایي حکومت خپل فوج ته افغانستان کې د طالبانو خلاف د هر قسم عملیاتو پوره پوره اختیار ورکړی دی. خو افغانستان کې د اتحادي فوجونو د امریکني کمانډر جنرال جان نیکلسن وینا ده چې د دې ټولو اقداماتو اکی یو مقصد د طالبانو د خبرو اترو میز ته راوستل دي. مضمون لیکي چې صدر ټرمپ خپل انتخابي مهم کې په صفا ټکو کې ویلي وو چې دی خپل نیازبین فوجیان او جنگونو لا نلیگی چې هغه ګټلې نشي. خو نن سبا د روغې جوړې او د جنگ په یو وخت په ویناګانو کولو صدر ټرمپ د خپل انتخابي مهم د لوس قول نه په شا شوی دی او د جنگ جاری ساتلو سره سره د طالبانو د مرستیالانو لټون هم شروع کړی دی. کاونټر پنچ لیکي چې که ټرمپ حکومت د طالبانو سرپرستان معلومه هم کړل بیا هم به هغوی سره روغه جوړه د افغان اولس جون نور زیات په عذاب کې واچوي، ځکه چې توندلاري او جنگ سالاران د وړاندې نه د افغان حکومت دننه لوی اثر رسوخ لري. د دې تازه مثال توندلاري مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت سیاسي روغه ده. مضمون زیاتوي چې د صدر اوباما په دور کې د هغه د خارجه چارو وزیر جان کیری ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت روغه د نورو توندلارو دپاره یو ښه مثال ګرځولی وو. دغه شان د صدر ټرمپ په موجوده دور کې افغانستان کې امریکني جرنیل جان نیکلسن ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د روغې ستاینه کړې ده. خو د بشري حقونو د هیومن رایټس واچ تنظیم پیټریشیا گراسمین په دې روغه ټکونه کړي دي او وایي چې د ګلبدین حکمتیار روغه به افغانستان کې د امن او د انصاف د قائمولو په لار کې نور ازغي وکړي. مضمون لیکي چې توندلارو سره د حکومت په روغه به د وړاندې نه بدنام افغان حکومت کې هیڅ ښه بدلون رانشي، ځکه چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته په جوړ شوي افغان حکومت کې دا وخت هر قسمه بدماشان او جنگ سالاران راغون شوي دي. په دې لړ کې د افغانستان نائب صدر عبدالرشید دوستم د ذکر وړ دی، څوک چې یو بدنام جنگ سالار دی او د خپلو کړو جرمونو د پلټنو د ویرې د روان کال په مئی کې د ملک نه تښتېدلی دی. لیکوال ایڈورڈ ہنٹ په کاونټر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې امریکایي حکومت د هر څه د علم لرلو باوجود افغانستان ته د نور امریکني فوج لیږلو او د حکمتیار پشان روغې ته د طالبانو هم د راماتولو په غرض په دوی د نور زیات فشار راوړو په غرض افغانستان ته د نور فوج لیږلو فیصله کړې ده. خو ډیموکریټ سینیټر الیزابت وارن چې کله د دفاع وزیر جیمز میتس نه د امریکني حکومت د افغان تګلارې په باب لته وسکو نو د په جواب کې د بنیادی حالاتو تصدیق کو. الیزابت وارن وای چې افغان حکومت کې ډېر رشوتونه خ په درس کې چلیږي، خلک د حکومت په حق کې نه دي. هر کله چې زموږ جرنیلانو مونږ د نوو نوو فوجي منصوبو په ترو ترسکونو خبرو مشغول ساتلیو.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو سحر کې د خبرونو خبرونه مو اوریده. دینه مخکې تاسو به بشیرین خبرونه اوریده. د هغې همکاران وو ارباب محمود علی، سمین احسن او تکنیکی همکارو زید خټک. د دې خبرې خبرونه کوربه زه رحمان بنره، د موږ د دې خبرونه پروډوسر وکیل خان او انجینیر ډیوډ میکنس. تاسو نه اجازه غواړو خپل خیال ساتئ. سحر مو نیکمرغه او سو شیبو کې به تاسو هم په دې سپو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په مخه مخه.